سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان د خبر اعلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي سارو پر تصویر بندیز اعلان کړ د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خبرونې ودرولې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې د بندیز ته غاړه کېږدي دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردک هم پلي شوي دي د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه ماهنور او ریحان د خلکو د تصویر خپرول درولې دي د خبر اعلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښکاره کړې د هغوی اندېښنه وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوشي شوي او افغانستان ته راستانه شوي دي دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې لرل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیانو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دا درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشي شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول تر دې وړاندې د عراق له زندانو 15 افغان بندیان خوشي شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان اتباع په تهران کې د اورلګیدو په یوه پیښه کې مړه شوي دي د ایران د انتخاب ورځپاڼې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې د یکشنبې په ورځ د تهران د شادآباد د اوسپنې په بازار کې وشوه اووه تنه نور ټپیان شول د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند خو ځینو عیني شاهدانو ویلي اور له شیندل کیدونکي رنګ څخه پیل شو هغوی زیاته کړې شاوخوا سل دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي د مړو شوو افغانانو هویت تر اوسه نه دی څرګند د پولیو یا ګوزان د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبې پورس په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږکال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پېښې ثبت شوي په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبریالانو ته لیږلې ویل شوي چې د دې کانفرانس ناستې به د دې وزارت د مسؤولانو د روغتیا نړیوال سازمان د استازو او د پولیو یا ګوزان د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو دوو ورځو پورې دوام وکړي په دې ناسته کې به د پولیو پر راروانو پرمختګونو د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د زناکو حل لارو په موندلو بحث وشي سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پېښې ثبت شوي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله څلور برابره زیاتې دي او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې پر وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایراني نوي بندیزونه تصویب کړل د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کارونې لپاره روسیې ته لیږي تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادې اروپا ایراني څانګې راډیو فردا ته ویلي وو اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران یو هوایي پر ایران ایر هوایي شرکت د نویو بندیزونو په اړه پریکړه کوي اروپایي اتحادیه درې ایراني هوایي شرکتونه ایران ایر ماهان ایر او ساها هوایي شرکت او لاغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي د خبرونو حل تام لوستلی شي
تصمیم اخیر وزارت امر
په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې د خبر اعلانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو د نوې بندیزونو په اړه اندېښنه ښولې
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا پر ایران باندې نوي بندیزونه لګولي دي له کندهاره به تاسو ته هم یو رپورټ خپور کړو چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هلته یو شمېر ښځې پا خپل لاسي صنایعو کې په کارونو بوخت دي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې د لور لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې ښوي، بیا به د عینومینې خلکو راسه غوښتي، بیا د احمد ولي خان کریم خرڅوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د خبريالانو ملاتړ ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نوي بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبريالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندۍ ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ سرګنده سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندۍ ساورو د تصویر لخ ولمنکیږي. له موضوع خبرو ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1999 میلادي کال کې هم د کابل نیول وروسته د ژوندۍ ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
بریتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپړو شخصیتونو او پوځي
تصمیم اخیری وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی تصمیم اخیری وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که
دا په واضح ډول په ګوته کوي چې طالبان نه غواړي په افغانستان کې رسنۍ نور فعالیت ولري او رسنۍ آزادي وي، او بل د دې پالیسۍ پر اساس طالبان غواړي د دوی په خوښه فعالیت وکړي او که داسې نه وي هیڅ دې فعالیت نه لري. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پریس خبری اژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک قانع کړي چې د ژوندۍ موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوو میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبريالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسید وروسته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس به یوه لنډه وقفه واخلو او تر هغه وروسته به بیا پروګرام ته دوام ورکړو.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیست، اوس هم ورزو د ترکیه هیواد ته هلته د امریکایي اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو او کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخ دي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو د جرمني رسنۍ شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په دغو مرکزو کې پر کډوالو په زور د خپلې خوښې بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیکېږي. که څه هم تر اوسه د ترکیې حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده یې په ترکیه کې په دغو کمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالي او ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمېر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي، وهلو، ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغو رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زور مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کو یو ځای کې درې سوه کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یو یې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وې او د درې سوه کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګه په سویس کې یو له افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب و. په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو، څو افغانستان ته مو ولیږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوي، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې ان آر سي ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیه د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړي او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم ورزو د ایران او د نړۍ د لانجو په اړه ریپورت ته. بریتانیا پر یو شمیر ایرانی ملکی او پوزی شخصیتونو باندې بندیزونه لګولی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران له لوري په منځني ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداریو ته نه پاملرنه وبلله. د همداراز ویل هیواد به د ایران د خطرناکو او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپلو شریکانو تر څنګ ودرېږي. جزئیات په دغه ریپورت کې لیسمت ساروان اورو.
برتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوی بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سش کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ هوایی برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسې خبرداری له پامه غورځولی. د دې بندیزونو له مخې د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قمندان حمید واحدی هغه کسان دي چې برتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به یې ټول شتمنۍ کنګل شي. د لامی په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خپور شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یوه لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د برتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاوه چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو تر څنګ ولاړ دی او یادونه وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د برتانیا په بندیزونو کې د سپاهي پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمی هم شامل دی. د ایران د فضایی ادارې په ګډون د دوو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژۍ څخه په کروس او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوي دي. تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمی په برخو کې پر لسکونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالاتونو لخوا به ثبات کوونکې فعالیتونه بلل شوي و چکري. له بلې خوا د لبنان د سره صلیب اداره وایي چې د اسرائیل په هوایی برید کې په شمالي لبنان کې په یوه ودانۍ کې لشتر لشه یو ویش کسان وژل شوي دي. دا برید په شمالي لبنان کې د ایتو کلی په یوه ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لري پرته ده. خو د اسرایلی رسنیو راپورونه وایي چې په دې برید کې د حزب الله ډلې یو جګپوړې قومندان په نښه شوی دی. د اسرایل پوز په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم ورزو د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په ارتباط باندې ریپورت ته په کندهار کې کلیوالې خزې وایي چې د په بکنی سره د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د دوی په وینا سره له دې چې د خوراکي او نور اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبان حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه باندې به له کندهاره تاسو ته ریپورټ وروسته خپور شي، خو یو بل ریپورټ هم لرو چې د کلیوالو ښځو په ارتباط دی او په هغه کې هم د کندهار د لاسي صنایعو په کاروبار کې د مصروف ښځو په ارتباط باندې ریپورټ لرو. دا چې د کلیوالو ښځو لپاره اقتصادي او ټولنیزې اسانتیاوې کمې دي. یوې مېرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو مېرمنو لپاره د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. د دغه مرکز کارکوونکي چې د خپلو کورنیو سرپرستي په غاړه لري وایي د توکو د بازار موندنې لپاره مرستې ته اړتیا لري او غواړي د دې لپاره ځانګړی بازار ورته جوړ شي. تفصیل له صادق رښتینې څخه اورو.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری، وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي. پنځه پنځوس کلنه خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده، لس کاله وړاندې د خپل کور په یوه برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکوونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زر افغانوی شخصي پنګونی په مرسته دغه مرکز جوړ کړی او اوس په کې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک مری عبدالو ګلدوزی او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوی په مزدوري نه، بیا به مې ایښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کرمې خرڅوی چې بازار بې جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرسي مسیې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ یعنې خیاطۍ مې مزداده، بابتنی مې مزداده، خامک مې مزداده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې حساب یې که د بیا بنده دېشتې د دې ځای د دېشتې دا شپېته دنې.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکي د وای ل دې لارې د خپل کور اړتیاوي پر کوي، نو مړي زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځېدلې ده.
زه خپل کونډه یم، اجتماع نه پسې جماعت مشر زید پنځو کال را پات سوې دي، چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوي، بیا وز دای دلته یو خیاچ کوي، یو په خیاطي اخته یو کڅره بولر پس مشته جو حکومت سم مشته دغه را برابر کی چې یج معاش را کوي، یج یو سم کارخانه را برابر کی، یو کاروبار ځای را برابر کی، چې موږ راځو موږ چې مان غریبان د خپل ګوله باندې وساتو، در به در یو د خمه خیاچی و د خمه کوزي و د کارونه کوي، د لاسک انجینیم راولو د کارونه سره کوي، د لاسک کار کوي، زه خپلم د خیاطي کار سره کوم.
نوري کارکونکي مېرمنې هم وایي لدې مرکز سره د دوی ژوند ښه سوي او کورنۍ له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي ترڅو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خوزما د پاره شدی زول در اخره ناس تم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پر کوم د کشنان مور يم خاون خارکیم د کار د کول نه دی، دغه زو نوډ ګرد سره ناس دا خامکان کوو یا د خرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پر کوو، کشنان می مدرسې پیس ارشي دا وس من د کشنان ګر سره کې سنټر راستلی د پیس د نيستي سره خالي مدرسې ته دي، پیس نه نس برابر ولای موږ د دولت سره دا غشتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبان د پاره داس کومکونو کې داس بازارونه سم کې چې موږ نه راخته یو اړ په کې
کوم موږ دا کار کارما سره چې دا کار مختبل است موږ ته ګټه او موږ په دې چې مان په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سیج غریبان خپل د عیال د واسطه نه لرونه پکا موږ د حکومت سره دا غیر چې موږ ته سره پاله کې موږ ته کارونه راک او موږ ته مارکیټ شو کې ستاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکی غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربش نورستان ته د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي د سړکونو د خرابوالي د موټر چلونکو بې احتیاطي او په موټرو کې د ډیرو سورلیو او باروړلو له امله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې او په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوې او پکې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. دوی وایي له لغمان څخه دواب او منډول ته موټر چلونکي تر هغه حرکت نه کوي چې تر څو یې پکې شپاړس کسان او لسګونه منه مواد موټرو کې نوي بار کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي هم دغه رنګ زیات بر
جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ اووه تنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یي، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یي، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوي نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډول ولسوالۍ پورې فی کس 1300 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه اخیستل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر په سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو اخیستلو مخنیوي وکړي او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې له اړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی، د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کیدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
هالند او سویس د زینو مجرمو افغان کډوالو د استلو پلان لري او په دې لړ کې سویس دوه افغانان استلی هم دي. په هالند او سویس کې میشته شمیر افغانان په دې اړه اندیښمن دي. غلام الله حبیبي له هالند او حمید پژمان له سویس وایي:
ستاسو له پیغامونو
زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسولي دي، که دوی الته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نور ستونزې لري، اقتصادي، کلتوري یا نور ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي.
دوه افغان دوی سویس نه اخراج کړی دي، دوی ته 1500 سویس فرانک هم پیسې ورکړی دي د جیب خرچ په توګه، او دیالس کسان نور هم په پام کې دي چې بیرته د دې نیونه هیواد ته خارج شي. په دې کې افغانان، کوم افغانان چې په سویس کې اوسیږي ډېر اندېښنه لري، مخصوصا کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې سویس ته راغلي دي، په دې کې فامیلونه دی، ماشومان دی، ځینې ښځې دی چې اواز راغلی دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.